ستړي مشي دا مشال لريو ده پیندو بجو په دې خبري غړای کی زما مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر کوخو ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نه کی هلی والسلام نو منه په پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا د آرمی چیف د ملازمت په مده کې د غزولو حکم واپس اخیستل د پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف پر ضد باندې مقدمه اوریدنه د آل پارټیز کانفرنس ټول ګوندی د غونډه روانه ده فارن فنډینګ کیس د الیکشن کمیشن کې دا ټولی خبرې به د اسلام آباد نه تاسو ته نیغ په نیغه د دې حال درکو خو له هر څه مخکې خبرونه د بشیر ګواښ
د پاکستان چیف جسټس د پوز د مشر د ملازمت مودي غزیدلو حکم ځنډول دی په بلوچستان کې د پاکستانی سمندري ځواکونو و غړي د بس اوختو په پیخه کې وجل شوې دي افغان ولسمشر وایي سوله غواړي خو چاته ننواتې نشي کولای د خبرونو تفصیل د پاکستان چیف جسټس د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه د کار وخت د دریو کلونو لپاره اوږدول نه دی منلی او په دې لړ کې د حکومت حکم ځنډول دی د پاکستان مطبوعاتو لیکلي چې نن پر یو درخواست او د فیصلې اورولو په وخت د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسو ویل چې د پوز مشر د کاري مودې غزیدو په اړه د حکومت دلایل نیمګړي دي نو ځکه تر سبا پورې دا ځنډي په پاکستان کې د پوز مشر کاري موده درې کاله ده چې د اوسني هغه د نومبر په 9 ختمیږي سبا یعنی د نومبر په 8 به حکومت یو ځل بیا په عدالت کې خپل دلایل وړاندې کړي د بلوچستان په بزلک سیمه کې نن غرمه د سورلۍ یو بس اوخته چې لامل یې د پاکستان بحري ځواک و سرتیري وجل شوي او یو ډیرش ټپیان دي د لس بلی اسیسټنټ کمشنر جمیل بلوچ نن مشال ریډیو ته ویل چې د وجل شو تعلق د پاکستان نوی ځواک سره دی چې په رخصتي کورونو ته روان و دغه په نه زخمیان د لس بلی روغتون ته وړل شوی دي دا بس له اورماړې څخه کراچۍ ته پردار وو چې د تیز رفتارۍ له وجې اوخته دی نن په مومندو کې سیاستوالو او مدني فعالانو د خیبر پختونخوا اسمبلی لخوا منظور شوی هغه قانون خلاف مظاهره وکړه چې پر مدنیتو د حکومت کنټرول قوی کوي په مظاهره چینو کې یو تن فردوس صافی ویل چې حکومت دې د دوی پر وسایلو قبضه نه کوي تر دې مخکې جمعیت علماء اسلام فی عوامی نیشنل ګوند او ځینو نورو سیاسي ګوندونو په دې لړ کې د مظاهرو خبرداري ورکړه بلخوا حکومت وایي چې د دې قانون مقصد پر مدنونو کنټرول نه بلکې په ښه طریقه ترې ګټه اخیستل دي نن د خبر پختونخوا په صوبې اسمبلی کې د سینټ د وی چوکۍ لپاره رائے واچول شوې د دې یو سیټ لپاره د پیپلز پارټي او حکمران تحریک انصاف ګوند د امیدوارانو ترمنځ مقابله ده په صوبې اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی هغه کس ته رای ورکوي چې په وفاق کې د قبایلو د مسایلو د حل خبره وکړي
زمونږ په ټولو نه اول په ترجیحاتو کې زمونږ کډوال دي په افغانستان کې اوسېږي د ملک په نورې سو کې اوسېږي په باکاخیل کیمپ کې اوسېږي دومره خبره ده چې د کمپنسیشن په حواله ده چې کوم زمونږ بازارونه وران شوي دي زمونږ کورونه وران شوي دي هلته چې کوم ځمکې نیولې دي حکومت د هغې پیسې ورکول دي
په همدې حال کې په خیبر پختونخوا کې د قبایلي ضلعو استازو غوښتنه کړې ده چې په سینټ کې دې د دوی شمیر زیات کړل شي اسلام آباد های کورټ نن د پاکستان پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف د مقدمه اوریدنې ځنډولو درخواست د اوریدلو لپاره منظور کړی دی دا درخواست د پرویز مشرف وکیل وړاندې کړی پرون عدالت ویلی و چې له ملکه بهر د علاج لپاره تللی پرویز مشرف عدالت ته نه ورځي نه د نومبر په 8 به په غیب کې فیصله واوري مشرف په 2008 کال کې په ملکي آئین ځنډولی و او ایمرجنسی یې اعلان کړی وه له همدې کبله پې د ملک سره د غداري مقدمه روانه ده پرون د پاکستان کورنو چارو وزیر پخوانی بریګیډیر اعجاز شاه هم له عدالت غوښتي و چې په دې لړ کې دې د فیصلې اورول ودري اپوزیشن د حکومت لخوا د یو پوځي امیر په دفاع کې د عمران خان حکومت کړی دغه کار غندل دی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې خزینه پوځي افسرانو ته په خبرو کې ویل چې د وسلوالو سره سوله غواړي، خو د افغانستان دښمنان دي دا فکر له سره وباسي چې افغان ولس به ننواتې ته مجبور کړي. په دفاع وزارت کې شوې غونډه کې د وینا په مهال نوموړي ویل چې طالبان دې پوه شي چې په تاوتریخوالي د ولس اتلان کېدلی نه شي. نوموړي زیاته کړه داسې باعزته سوله غواړي چې پکې د افغانستان اساسي قانون، کړي پرمختګونه، د ښځو حقونه او د بیان ازادي خوندي پاتې شي. طالبانو د افغان حکومت د سولې مذاکراتو پرله پسې وړاندیزونه رد کړي دي او دا وسلوله ډله دریز لري چې لومړی باید خپلې خبرې د امریکایي استازو سره وکړي. خبرونه له مشال ریډیو څخه اوري. د البانیا دفاع وزارت ویلي چې نن وختي شوې زلزله کې لږ تر لږه اووه کسان مړه شوي او یو نیم سل زخمیان دي. د امریکې د جیولوجیکي سروې دفتر تر مخه د زلزلې زور 6.4 او مرکزی د البانیا له سرښار تیرانا څخه 1.5 کیلومتره لرې و. ولسمشر الیر میتا خبرلان ته ویلي چې له ویجاړیو څخه د خلکو د راویستلو پوره هڅه کیږي. په عراق کې چارواکي وایي د حکومت ضد مظاهرو په وخت نن یو بل مظاهره کوونکی وژل شوی او 21 ټپیان شوي دي. دغه چارواکو د نوم نه خپرولو په شرط مطبوعاتو ته نن وویل چې دا کسان د پولیسو د ربړ په ګولیو لګېدلی دي. د عراق په بېلابېلو کارونو کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د درغلیو د ختمولو او اصلاحاتو کېدو لپاره مظاهرې روانې دي. د رپورټونو تر مخه تر اوسه په دې مظاهرو کې 340 کسان وژل شوي دي. نو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه او زموږ همکار احمد الله تاسو د موسم حال او پیسو بي وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 155 روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 198 روپۍ اتیا پیسې او 199 روپۍ اتیا پیسې، یو ایرو 170 روپۍ شپېته پیسې او 171 روپۍ دیرش پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ دیرش پیسې او 240 روپۍ شپېته پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ دیرش پیسې او 140 روپۍ شپېته پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 209 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 15، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه د تازه مونږه همکار بشیر غواخ او د موسم حال او د کرم شوبې مود احمد الله نوري دي. د دې روانې خبرونې ځنې مهم موضوعات دادي. د قبایلی زلونا د پارلیمان غړي وایي چې دوی خوشاله دي چې ورته په قانون سازۍ کې برخه ورکړل شو.
مانما انیتا مسعود دی اور زدی ساؤتھ وزیرستان مسعود قبیلی نه تعلق لرم. نو چونکہ دڑی را خوشائن خبر چ فرسٹ ٹائم لیجسلیشن پر مونږ زنانا پارلیمنٹ صوبائی اسمبلی کی یو
د مدنی فعال او د نیشنل گوند یو غړی ادریس خټک غائب کړل شوی دی. د رور وای
ځکه چې قانون دا وایي چې کله یو سړی گرفتار شي نو په ډیری ګڼټې کې دن به دی میجستریټ ته پیش کوي، عدالت ته به پیش کوي.
او د صحت انصاف کارډ په خیبر قبایلی دلې کې تر اوسه پورې څومره کار شوه؟
شپږ میاشتې مخکې چې کوم پروګرام سٹارټ شوی دی نو هلته موږ سره 100,000 او یو کم اتیا زره کارډونه راغلي وو.
د قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. په اسلام آباد کې په عدالتونو کې بیلابیلې قضیې روانې دي. په دغه کې یو په سپریم کورټ کې چیف جسټس د پوز د مشر جنرل قمر جاوید باجوا د ملازمت د مدیر د غزولو حکومتي حکمنامه معطله کړې ده. د دې ترڅنګ په اسلام آباد های کورټ کې د پخواني واکمن پرویز مشرف پر رد باندې غداره مقدمه روانه ده. په دې باندې نظر ساتي زمونږ همکار طاهر خان. طاهر خان له اردو. طاهر خان ستړي مشه او کدار ته وایي چې د پرویز مشرف پر د کوم مقدمه روانه ده لګ شیبه مخکې تاسو ویلي چې کوم وکیل دی اډیشنل اټارنی جنرل طارق کوکر هغه استعفا ورکړې ده. خو داسې رپورونه دي او هغه خپل هم ویلي دي پاکستاني رسنو ته چې استعفا نه ده ورکړې. که د دې تفصیل لږ وکړي.
دا خبر بالکل درست تھا اول دل تدا ویل ایشو چی دغه ایڈیشنل اٹارنی جنرل چی دادا پرویز مشرف کیس کی اس د حکومت لخوا وکیل هم دی او هم د 13 ورځ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جکلا حکومت غختل چی هغه د پرویز مشرف په کیس کی یو پارٹی جوړ شي نو د پختر باندې هغه ریزا داخل کړی و لیکن نن دی حاضر شوی نو چی کلا نن ہائی کورٹ د اسلام آباد دغه دغه کیس هغه سماعت اوریدنه کوله به حاضر شوی نه نورستو بیا د توبلې سجې د استعفا ورکړه دا او د خپل دام ویلی شی چې د زمیر دانه منی لیکن اوس دسه ویلی کیږي چې دغه استعفا نه دا ورکړي شوی ځکه چې د وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات هم شوی نو اوس دسه مونږ اورو ویلی کیږي چې د استعفا نه دا ورکړي لیکن ول دلته ویلی شو او د خپل چونګي حاضر شه من نو په کیس کې او دلته رپورټونه هم د دومدا شي چې د استعفا ورکړي لیکن اوس هغه خبره تایید شوی نه ده.
ها طاهر خان کدار ته وایي چې یره د اسلام آباد های کورټ ویلی دی چې په 28 د نومبر به دا پریکړه اوري د پرویز مشرف د مقدمه نو آیا هغه مقدمه اوریدنه خو ځنډیدل نه ده دوی په خپل ټاکلي وخت دغه پریکړه دغه فیصله اوري؟
نہ دے اسلام آباد ہائی کورٹ نو ویلی او کم چی خصوصی عدالت سے دغه غداری چې کم د پرویز مشرف خلاف کیس ته هغه دا فیصله دا هغه دا ویلو چې دا فیصله به دی پاتې شتم باندې اره وی فیصله هغه محفوظ ساتلی دا او چونکه پرویز مشرف بار بار د هغه ته د حاضری دود امر باوجود هغه نو حاضر شوی نو دی اوس دا وی چې دا فیصله دیو پاتی اشتماری لیکن یو خواه خود پرویز مشرف پر وکیلانو پا لاہور ہائی کورٹ کے دا دغه ممکنہ دراتون کے فیصلے خلاب دا درولو دا غیر زندولو دا آگے اپیل کردی دی لیکن 13 ورځ بیا بغیر متوقع طور باندے موجودہ حکومت دا پاکستان تحریک انصاف دوی اسلام آباد ہائی کورٹ ترجو کرا اپیل داخل کرا چې دوی هم دا غواړي چې د پرویز مشرف خلاف دغه فیصله چې کوم راتلونکي دا دی ونرل شي ځکه د کم د حکومت لخوا درخواست دایر شوی دی هغه کې دا دعوه شوی ده چې پرویز مشرف ته د دفاع حق نه دی ورکړی شوی دا هم ویل شي د دې حکومت په نظر باندې چې کم درخواست دایر شوی دی چې هغه کې څه کمزورې دي په کیس کې او پروسیکیوشن نو استغاثه نشته نو دا شیانو لیکن نن په اسلام آباد ہائی کورٹ کې دغه اوریدنه شوې ده سبب هم کیږي او په اسلام آباد ہائی کورٹ کې خو یو دلنن دا سم مخت راغی چې د پرویز مشرف کم وکیل وو هغه ته د سره ہائی کورٹ اجازه ورنکړه چې هغه خبرو کې دغه ہائی کورٹ دا وی چې پرویز مشرف یو خو مفرور دی هغه در شوی نه دی او یې د حکومت وکیلانو ته سپریم کورٹ هغه خبره مور یاد کړه سپریم کورٹ کله د پرویز مشرف ته د حاضرې دوه حکم کړو نو حاضر شوی نو سپریم کورٹ یو خبره کړې و چې پرویز مشرف د دفاع حق د لاسه ورکړې دي ځکه چې هغه ته بار بار دراتو ویل شو هغه نو راغلی.
ها طاهر خان بلخوا په سپریم کورٹ کې د پاکستان د پوز د مشر جنرل قمر جاوید باجوا د ملازمت مده کې د غزوونو چې کوم د حکومتي حکم هغه معطل کړی دی په دې لړکی کې راته وایي چې را د عدالت اوس پریکړه کړې ده آیا بل سماعت به کیږي او حکومتي خوا ته داسې راپورونه دي چې کابینه یو اجلاس خوش ہوتا سو مخ کی منتوی خوص یو بل اجلاس را گوخته
اول خوب بالکل تاسو دا پرویز مشرف نن چکم سپریم کورٹ کیو درخواست ورکړی شوی دا پرویز مشرف دا موجود دا آرمی چیف دا فوج دا مشر چکم دری کالا توسی شوی دا حکومت لخوا دا خلاف چکلا یو درخواست دایر شوی نن خو هغه درخواست چې تا داخل کړو هغه واپس غوښتل لیکن سپریم کورٹ دا خبر اوکړه چې دا چونکه اوډیر احمد دا عوامي مفاد مسره دا نو دوی به دا درخواست اوري او یو نوټس کې هغه بدل ک نو سبب دا اوریدل کیږي لیکن نن ځین اهم ځین نکاتو باندې بحث شوه دی یو خدا چې سپریم کورټ وی وزیر اعظم ته دا حق نشته دا اختیار داغلی چې هغه د آرمی چیف د فوج د مشر توصیو کی دویم پکې دا خبرم وا چې کوم حکومت کله د اگست په 19 نیټه د عمران خان لخوا دغه جاری شو نوټیفیکیشن هغه فیصله چې شوې وه چې جنرال باجوه به د دریو کارو لپاره نور دغه توسیوي نو نن عدالت دا خبره وکړه او هغه وخت دریز دا و چې د سیکیورټي حالت د دې سیمې ښه نه دي نو ځکه غواړي په حکومت چې دغه فوجي مشر د خپل ځای پاتې شي. لیکن نن فوج یو نن سپریم کورټ پوښتنه وکړه چې جسټس په خپله باندې که دا دلیل پیش شي نو بیا خو به سبا د فوج هر افسر دا خبره کوي چې حالات ښه دي نو زما دم توصیو شي مار دی. نو یو دا نن او بل دا چې د حکومت لخوا دا ویلي شوي دي چې مرکزي کابینې د جنرال باجوا د توصیه حمایت کړې دي. لیکن نن چې کوم اسناد کوم پیش شوي په سپریم کورټ کې په هغې کې دا لیکلی شوي وو چې په 15 وزیرانو کې 11 جنرال باجوا حمایت کړی دی نور څوارلس خاموش پاتې شوي دي. دا هم نن هغې تپوس وکړو ډېر نور نکات پکې سپریم کورټ او سبا به د هغې تفصیلي بحث کېږي او حکومت او نن سپریم کورټ جنرال باجوا د دفاع وزیر او اٹارنی جنرل ته نوټس هم جاری کړی دي چې صحیح سبا حاضر شي جوابونه وکړي او د خبره ساس درست چې د کابینې غونډه کې په دې موضوع نن خبره کیږي او د کابینې یو غونډه شوې وه اوس پکې وقفه ده او بیا به هنګامي غونډه عمران خان راغوښته ده.
ډېره ډېره مننه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو په دې موضوع کې پاتې کیږو. طاهر خان درته د اسلام آباد نه ټول تفصیل بیان کو. خو د پوز د مشر د ملازمت مده د روانې میاشتې په یو کم دیرشمه ختمیږي. په دې اړه د سپریم کورټ د وکیل او د پوز د پخواني چارواکي کرنل انعام الرحمن نه مې وپوښتل چې د سپریم کورټ لخوا د پوز د مشر د ملازمت د مودې حکمنامه معطل کول څه معنی لري. نو انعام الرحمن راته وویل
ہر آدمی کی قانون کے مطابق لیمٹ ہے آرمی چیف میکسیمم 60
دا قانون لمخه دا هر یو کس د ملازمت موده معلومه ده. د پوز مشر تر شپته کلنې پورې ملازمت کولې شی او د دین زیات نشي کولې. څرګند خبره دا غ خپل د ملازمت موده پوره کړه. بل دا چې وزیر اعظم چې د آرمی چیف د ملازمت د مودې غزول کوم حکم جاری کړی دی هغه سره د دې اختیار نه وو. خو چې کله ورته د غلطۍ احساس وشو نو بیا ولسمشر ته دا حکم نامه واستوله. نو ولسمشر دا حکم دوباره جاری کړ. په کار دا و چې د دې حکم منظوري د کابینې نه اخیستل شوی وي. خو کابینه هم اله منظوري ورکول شي چې د پوز په قانون کې څه گنجائش وي. خو په آرمی اکټ کې دا گنجائش نه شي.
د دې پریکړې به په پوز سره سروي
څرګند خبره ده چې د دې مودې غزول له امله د پوز 12 جرنیلان وخت نه مخکې ریټایر شي او هغوی ته د مخکې تلو هیڅ موقع نه ملاوېده. نو د دې له وجې پوز کې خفګان و.
حکومت دا دریز لري چونکه په ملک کې د امنیت حالات خراب دي او د ترهګرۍ پر ضد جګړه هم ده او د امنیتي حالاتو د خېګړې په مخه د پوز مشرتابه بدلول بخنوي.
آرمی خود کیا چکیا کې جناب
پوز په خپل وایي چې دوه واره من کم پوزي عدالتونو جوړ کړی وو. د هغې له وجې په ملک کې د امنیت حالات ښه شوي دي او اوس ترهګري نشته. د څه مودې راهیسې د الله په فضل چاودنې هم نه کېږي او په ملک کې سکون دی. ځکه خو چې چیف جسټس پوښتنه وکړه چې دوی ته مخکې نه څنګه معلومه ده چې راتلونکي 3 کاله به ملک د ایمرجنسی په حالاتو کې وي. پوز په خپل اعلان کړی دی چې حالات عادي حالت ته راغلي دي او داوی کوي چې پوز ډېرې قربانۍ ورکړي دي او امنیت یې بحال کړی دی. نو چې امنیت ښه شوی نو بیا خو دی لاړ شي.
د روانې میاشتې په یو کم دیرشمه د پوز د مشر د ملازمت موده په رسمي توګه ختمیږي. سپریم کورټ یې د ملازمت د مودې غزولو حکمنامه معطله کړه.
قانونی نقطه خدا ده چې اوس دا حکمنامه ماتله شو او حکومت اول دا به ثابتوي چې دا ماتلی غلطه ده. ځکه چې سپریم کورټ به د حالاتو له وجې پریکړه نه کوي چې ملکي حالات څنګه دي. سپریم کورټ کې د قانون په بنیاد خبره کیږي. هغه به اوس دې ته کتنه کوي چې آیا د پوځي قانون یا آرمی اکټ مطابق د پوځ د مشر ملازمت موده غځېدلی شي که نه.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو داش منا چې تاسو بلم هپلم ها غړای پګړای په سیمه کې د حالاتو خبرې هم په دې لړکی په اسلام آباد کې د ټولګوندی زغونډه روانه ده. دا غونډه د جمعیت العلماء اسلام د فضل الرحمن مشر مولانا فضل الرحمن په غوښتنه باندې رابلل شوې ده. په دې کې د ټولو اپوزیشن سیاسي ګوندونو مشران به برخه اخلي او په دې لړکی زموږ همکار په اسلام آباد کې احمد الله په دغه غونډه ته ورغلی دی او په دغه غونډه کې په راتلونکي وختونو کې د حکومت پر ضد باندې کم لاحې عمل جوړیږي. د دې نه مخکې جمعیت علما احترام د اکتوبر په 20مه باندې یو لاریون اعلان کړی و. هغه لاریون د کراچۍ نه شروع شوی بیا هغه اسلام آباد ته راورسېدو. په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام او د اپوزیشن د ځینو ګوندونو غړي تر 14 ورځو پورې کېناسته د حکومت پر ضد احتجاج کولو او د دې ترڅنګ د وزیر اعظم عمران خان نه د مستعفي کېدو غوښتنه کوله او د بیا ټول ټاکنو غوښتنه هم د دې یو ډیمانډ. د دې ترڅنګ بیا دوی پلان بی ته لاړه. پلان بی تر مخه په ټولو ښارونو کې لوی سړکونه بندول. خو اوس په دغه غونډه کې سره روان دي. احمدالله په اسلام آباد کې د احمدالله ستړی مشي که دا راته ووایي چې دغه غونډې ته تاسو ورغلي یئ، په دغه غونډه کې څوک څوک کسان شریک دي او دوی څه وایي؟ دوی د حکومت پر ضد باندې بله کومه لایحه عمل د احتجاج تیاری؟
ډېره مننه خدای دې وبخښه مجید بابر. بالکل، دا غونډه چې کوم ده، دا د جمعیت علما اسلام چې کوم سینیټر دی، د هغې په کور کې تقریبا 3 بجې نن غرمې چې وه دا شروع شوله. په دې کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په علاوه د پیپلز ګوند پلازا چې کوم دی، هغه د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ کې ګډون کوي. دغه شان د مسلم لیگ ګوند پلازا چې کوم دی، هغه د احسان اقبال په مشرۍ کې دلته موجود دی. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچدی، افتاب شیرپاو، عوامی نیشنل ګوند چې کوم دی، هغه د پخوانی وزیر اعلی د خیبر پختونخوا امیر حیدر خان هوتی، او میا افتخار حسین په مشرۍ کې چې کوم دی، هغه موجود دی. په دې کې په دې غونډه کې دوی چې کوم دی جمعیت علما اسلام د څوم چارواکو سره زمون خبرې وشولې. هغه وایي چې دوه مهم دغه چې کوم دی، هغه په دې کې یو خدا چې پلان سي، آیا پلان اے چې کوم دلته رالی مونږ اسلام آباد کې ناستو، بیا د هغې نه پس پلان بي در لاندې مونږ مختلف لوی لوی سړکونه چې کوم وو هغه بند کړل. نو پلان سي کې مونږ له څه لایحه عمل چې کوم دی، هغه خپلول په کار دي چې نه صرف وزیر اعظم استعفا ورکولو ته مجبوره کړو، بلکې زمونږ چې نورې کومې غوښتنې دي چې هغه هم په دې حکومت ومنو. نو یو خو په دې باندې خبرې اترې د دوی چې کومې دي، هغه روانې دي، غور په کوي راتلونکي لپاره تګلاره ټاکي. دویم دا دی چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن چې کوم ملاقاتونه د دلته چې اسلام آباد کې دی، مظاهره روانه وه، او د مختلفو د لکه چودھری برادران چې کوم پرویز الهی او شجاعت حسین هغه سره ملاقاتونه شوي، یاد رهبر کمیټه چې کوم ملاقاتونه شوي، نو هغه په حواله سره هم په دې کې خبرې اترې روان دي. او مولانا فضل الرحمن چې کوم عادت نه ګوندونو کم مشران چې دي، نو دوی مشورولي چې کوم ده، هغه په اعتماد کې اخلي چې کوم ملاقاتونه شوي، په هغه کې څه خبرې اترې شوي وي، نو د هغې نه به دا نه ګوندونو مشران چې کوم دي دا به خبرې. غونډه چې ده دا اوس دا مهال هم روانه ده. دا ویل کېږي چې د 6 بجو نه وروسته امکان دی چې دا ختم شي، او دا غي ورسته بیا د مولانا فضل الرحمن او د نور اپوزیشن ګوندونو مشران چې کوم دي، دوی به یو مجلس سره به خبرې هم کوي، او مجلس به خبرې چې آیا دوی راتلونکي لپاره څه فیصله کوي، پلان سي څه شي، څنګه به عملي کوي، په هغه کې به څه کارونه کوي. هغه بل نه اوس نه لږه شیبه ورسته مجلس سره بیا غا شریک کوي.
صحیح، ډیر ډیر مننه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو ته وګی او اوس د معمول نشریات سره ځو. د قبایلي ضلعو نه منتخب شوي د سینټ او د پارلمان غړي وایي چې دوی ډیر خوشحاله دي چې دوی د قانون سازۍ کې برخه اخلي. خالد خان په دغو کیسو سره خبرې کړې دي، راځي چې دا وایي.
مانما انیتا مسعود دی اور زدی ساؤت وزیرستان مسعود قبیلی نا تعلق لرما، زنانہ ریپرزنٹیشن کوما. نو چونکہ دا ډیره خوشاین خبره ده چې فرسٹ ٹائم لیجسلیشن پر مونږ زنانہ پارلیمنٹ صوبائی اسمبلی کی یو، او پر سینٹ کې هم د ایکسپرٹ لرم کا یو زنانہ تا قبائلی نا ملاو شی، نو دا به یو ډیر صورت ویلی شی دی. اغي خو زنانہ د محرومیان او ازاله هم وی، اور یو پازیټیو سٹیپ به هم اخلاق.
میر کانام وزیر پی کے 112 شمالی وزیرستان
پاکستان مونږ په حکومت کې نه یو زه دغه سه آزاد پاتې ما د اوسه پورې بل حکومت یو داسې ته به مونږ چې مونږ ته بخي لکه د وټ نه څه خبره و نه کړه او د متحده اپوزیشن باقاعده ما ته زما استل ته جرګه راغلې وه زمونږ سره کېناستل او دلته چې زمونږ څومره مسالې راځي زمونږ سره سټانس د اپوزیشن والو اکثر په مسالو باندې اخلي نو بیا ما مناسبه ګڼله چې زه خپل وټ هغې ته ورکړم او بل زمونږ د حلقه چې کوم دي هلته زمونږ په ټولو ناول په ترجیحاتو کې زمونږ کډوال دي په افغانستان کې اوسېږي د ملک په نورو حصو کې اوسېږي په باکاخیل کیمپ کې اوسېږي په هغې باندې مونږ کار شروع کړی دی چې هغه ډېره بنیادي زمونږ مسله ده او ډېر لوی په سختۍ سره هغه خلک ژوند تېروي دومره خبره دا ده چې د کمپنسیشن په حواله ده چې کوم زمونږ بازارونه وران شوي دي زمونږ کورونه وران شوي دي هلته چې کوم ځمکې نیولې دي حکومت د هغې پیسې ورکول دي نو په هغې باندې هم زمونږ کار لګیا دی هغه شیونه دي
زمانو نصیر الله خان وزیر زه د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرم بی کے 114 زمونږ په ټینیور کې بلکې د فاټا فرسٹ ټایم اول خو دغه سینټ الیکشن د ایم این اے ګانو نه رالو پروینشل اسمبلی ته دا غټه خبره ده زمونږ په اول ټینیور کې فرسٹ سینټ لپاره ووټ مونږ واچولو ما خپل ووټ چې کوم ملګري ته واچولو هغه نه مونږ دا توقعات شته دی چې مونږ څه کنه مطلب لکه زموږ چې کوم د پارټي مینیفیسټو دی زموږ د پارټي منشور چې کوم دی هغه په سینټ کې بیک اپ کوي نو مونږ اوس دا کوشش کوو چې راتلونکي الیکشن کې سینټ کې چې مونږ کم از کم چار سینټ کم از کم مونږ دوی دیزل بینیفیټ راکړي بدا ها چې کا ان کیس دغه زمونږ چې کم سټونه کم شوي دي مونږ هغه ځلانه غواړو خو څنګه چې ورې چې اپلیفټ کول کنه نو د فاټا اپلیفټ کول لپاره مونږ دا ریکوست کوو د ګورنمنټ نه چې راتلونکي الیکشن کې څلور کسان د قبایلو نه د فاټا نه ایکس فاټا نه د واخستل شي ترڅو چې مونږ هم د خپل حقوق او خپل دفاع کولای شو په سینټ کې زمونږ هم داسې څوک وي چې زمونږ خبره کم از کم هلته کې وړاندې کولای شي
اوریدونکو د بشری حقوقو غیب کړل شوی فعال ادریس اٹک کورنۍ وایي حکومت د زر تر زره د هغې د منځلو لړۍ لړکی دوی ته خبر ورکړي د دوی په خبره للوی درد تیریږي او که نوموړی امنیتي ادارو بیولې وي نو زر تر زره دی راشتون کړي په دې اړه تفصیل بشیر ګواښ وړاندې کړي
د بشری حقوقو غیب کړل شوی فعال ادریس خټک وکیل وایي چې په پېښور های کورټ کې د درخواست په درولو سره له امنیتي ادارو او حکومت غوښتي چې په دې اړه خپل موقف واضح کړي دغه وکیل طارق افغان د نومبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په فکر ادریس خټک د پاکستان جاسوسي ادارو سره دی دغه په انا اوس باید معلومه شي چې نوموړی په کم تور نیول شوی دی
نیول چې کوم دي نو دا بالکل غیر قانوني دی او په قانون کې د دې هیڅ گنجائش نشته نو د دې لپاره موږ کیس کړی دی ځکه چې قانون دا وایي چې کله یو سړی گرفتار شي نو په تدریج یو ګڼټه کې دنه دنه به میجستریټ ته پیش کوي عدالت ته پیش کوي نو دغه استدعا موږ کړې ده په های کورټ کې چې دې دي او خري چې دي ایجنسو یا اداري چې دي چې دې گرفتار کړی دی نو دې جواز ته دی او دې سره د خلاف څه ثبوت شته کنه
د مشال ریډیو د پرله پسې کوکونو باوجود هیڅ حکومتي چارواکي په دې اړه خبرې ونه کړې د نومبر په 13مه له اسلام آباد د نوخار پر لار غیب کړل شوی ادریس خټک د بشری حقوقو نړیوالو ادارو سره پر بیلابیلو پروژو کار کړی دی نوموړي نن سبا د غیب کړل شوو کسانو د یو لیست په جوړولو کار کاوه هغه له اسلام آباد د نوخار لپاره یو ګاډی کرایه کړی و د ادریس خټک ورور ډاکټر اویس خټک مشال ریډیو ته وویل د دې موټر ډرایور ورته ویلي چې د سوابي انټرچین سره نږدې د پولیسو څوکۍ څخه لږ لري په ساده جامو کې 15 کسانو دوی ودرول دغه تمنچو لرونکو کسانو پر ادریس خټک او ډرایور سترګې پټې کړې او نامعلوم ځای ته یې بوتلل وروسته یې ډرایور او ګاډی خوش شو خو تښتونکو ادریس خټک د ځان سره وساته اویس خټک وایي یا دې امنیتي ادارې وایي چې د ده ورورې په څه وړی دی او یا که نه یې وي وړی نو هغه دې را پیدا کړي
تر اوسه پورې موږ ته هېڅ بالکل اړوچا دام نه دي ویلي چې چېرته دی څنګه دی نواز څو میاشت نه مطلب بیپټیزم ورته اوسر دوایانې مطلب ورسره شي نو که چېرته هغه څه داسې څه غلط کار کړی خو د هغې طریقه ده مطلب تاسو کورټ ته مطلب دغه کوي هغه ته یو موقع ویلي او په خپل ځان مطلب په خپل یو دفاع وکړي که ګلټي پروف کېږي نو چې څه سزا وي خو ویرې کوي خو مطلب دا خو دز از نوټ دی موږ واړه اوس
ادریس خټک د دوه اولونو پلار دی چې په روس کې لوړې زده کړې کړې دي هغه د نېشنل پارټي غړی هم دی، خو له سیاست ډېر د بشري حقوقو په اړه د کړي کار لپاره پیژندل کیږي. د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن مشر مهدی حسن د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې امنیتي ادارې د هیچا د غیبولو حق نه لري. دا هغه په وینا که پولیس یا پوز پر چا شک کوي د پټولو په ځای د تیښ کاره پوښتنې وکړي. نوموړي زیاته کړې وه چې د ادریس خټک په شان له زرو زیات کسان په نامعلومه توګه غیب کړل شوي دي. اکثره وخت حکومتي چارواکي د غیب کړل شوو کسانو د حساسې مسلې په اړه خبرې نه کوي. په دې اړه د پوز وان میجر جنرال آصف غفور څه موده مخکې ویلي وو چې د سختو امنیتي چیلنجونو سره د مبارزې په مهال هر څه جایز دي، خو هغه زیاته کړې وه چې د غیب کړل شوو کسانو مسلې د حل لپاره یو حکومتي کمیشن کار کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ ساعت کې پنځه بجې کېدونکي دي. د پنځه بجو د خبرونو لنډیزو پس به تاسو ته یو شمېر نور راپورونه چې د پاکستان، افغانستان او د قبایلي سیمو په اړه باندې دي هغه به درته وړاندې کوو. په دې کې کورنۍ او نړیوال مطبوعات دي. د کورنۍ او نړیوال مطبوعاتو تر څنګ د امریکا د هغه سیکرټری مرستیالی سیکرټری هغه وینا ده چې پاکستان ته د سی پیک په اړه باندې ویلي چې دوی به د ډېرو مسلو سره مخ شي. د هغې ځواب پاکستان ویلی دی، دا هم یو راپور دی. بل اکشن ان ایډ یو قانون دی چې په های کورټ کې تیره ورځ اورېدنه شوې وه، په سپریم کورټ کې اورېدنه شوې. په دې اړه باندې هم یو راپور لرو. خو له هر څه مخکې زموږ د همکار بشیر ګواښ نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان چیف جسټس د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه د ملازمت مودې غزیدلو حکم زندول دی او حکومت ویل چې تر سبا پورې نور دلایل راوړي. د بلوچستان په بزیلک سیمه کې نن غرمه د سورلۍ اوبه سوخته چې له عملی د پاکستان بحري ځواک و سرتیري وجل شوي او یویش ټپیان دي. د لس ویلی اسسټنټ کمشنر جمیل بلوچ نن مشال ریډیو ته وویل چې د وجل شو تعلق د پاکستان نیوی ځواک سره دی. نن په مومندو کې سیاستوالو او د مدني ټولنو غړو د خبر پښتونخوا اسمبلی لخوا منظور شوی هغه قانون خلاف مظاهره کړي چې پر مدنیتو د حکومت کنټرول قوي کوي. د البانیا دفاع وزارت ویلي چې نن وختي شوې زلزله کې لږ تر لږه اوه کسان مړه شوي او یو نیم سل زخمیان دي. او په عراق کې چارواکي وایي د حکومت ضد مظاهرو په وخت نن یو بل مظاهره کوونکی وژل شوی دی.
تاسو مشال لريو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو د بشیر ګواښ نو اورېدو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د احمد الله ناور.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کلیک کې د یو ملک د ترقۍ، خوشحالۍ، امن او سکون انحصار په دې خبره وی چې هغه ته سیاسي استحکام وي، معیشت مضبوط او صحیح سمت طرف ته روان وي او انتظامی معاملات د اصولو مطابق ترسره کیږي، نو بیا یې ښه اثرات ولس ته رسي. خو له بده مرغه تر اوسه پاکستان داسې مثالی ملک جوړ نه شو. ورځپاڼه لیکي که حکومت ښه صلاحیتونه او اهلیت لرونکي کسان د مختلفو چوکیو لپاره وټاکي او دا صرف په ایوي صوبې یا وفاق کې نه بلکې په ټول ملک کې وکړي، نو ډېر زر به یې ښه نتائج راوتل شروع شي. ورځپاڼه لیکي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو نه وړاندې ولس سره هم دا وعده کړې وي. نو ورله پکار دي چې خپلې وعدې په عملي کولو سره دې نه صرف ملک د ترقۍ په لار روان کړي بلکې ولس ته دې هم اسانتیاوي ورکړي. نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د تیر اتوار په ورځ د پاکستان تحریک انصاف د کور کمیټۍ غونډه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې په بنیګالا کې وشوه چې پکې ملک کې د ګرانۍ لوجې ولس ته راپېښ مشکلاتو او د دې په یاد ګوند پریوتونکي منفي اثراتو غور وکړی شو. ورځپاڼه لیکي حکومت ته دا وخت دوه لوی چیلنجونه د ګرانۍ او بیروزګارۍ په صورت کې رامخته دي. حکمران ګوند د انتخاباتو نه وړاندې ویلي وو په واک کې راتللو وروسته د ملک نه به نه صرف د ګرانۍ خاتمه کوي بلکې یو کروڑ کسانو ته به نوکریانې هم ورکوي. خو کله نه چې تحریک انصاف ګوند په واک کې راغلی نو نه صرف په ګرانۍ کې اضافه شوې ده بلکې نوکریانې ورکولو په ځای یې خلک بیروزګاره کړل. ورځپاڼه لیکي حکومت له پکار دي چې په ګرانۍ قابو موندو سره سره ملکي معیشت ښه کولو لپاره د غیر ملکي سرمایه کاران کارمندانو لپاره د سرمایه کاری موقع برابر کړي. کم خلک چې ټیکس نه ورکوي د هغوی څخه د ټیکسونه واخلي او درآمدات دې کم کړي او برآمدات دې زیات کړي، نو دا هغه لارې دي چې په خپلولو سره نه صرف ملکی معیشت ښه کېدلی شي بلکې خلکو ته به نوکریانې هم میلاو شي. دنیا ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي د وزیر اعظم د صنعت او تجارت مشیر رزاق داود ویلي دي چې حکومت په ملک کې د ګرانۍ کمولو لپاره څه وخت نشي ورکولی. ورځپاڼه لیکي د حکومتي وزیرانو او مشیرانو دا قسمه بیانونه د ولس په ذهنونو کې سوالونه را پیدا کوي چې د حکومت معاشي ټیم په کارکردګۍ یقین وکړي او کنه. ورځپاڼه لیکي وزیر اعظم چې په معیشت کې د بهترۍ کمی خبرې کوي، نو وخت راغلی چې د هغې ګټې دي ولس ته ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې وال سټریټ جرنل لیکي چې په ایران کې د تیلو د لوړو بیو پر ضد احتجاجي مظاهرې د حکومت لخوا سخت ځپل شوي دي. په دغو مظاهرو کې سلونه زیات کسان وژل شوي او په سلګونو نور گرفتار کړل شوي. بلخوا برتانوي ورځپاڼه ابزرور په خپل اداریه کې لیکي چې دا مهال د شپېتو نه زیات برتانوي یتیم ماشومان د شام په شمال مشرقي برخو کې دي. دا هغه ماشومان دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په شخړه کې یتیمان شوي دي. خو د برتانیې وزیر داخله پریتی پټیل دریځ لري چې دا ماشومان که هیواد ته واپس وستل شي نو د امنیت لپاره به خطر جوړ شي. د دې دواړو لیکونو مهم ټکی د یوې وړې دمې نه پس امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل لیکي چې په ایران کې د یوې اونۍ نه د احتجاجي مظاهرو وروسته انټرنیټ د هیواد په ډېرو برخو کې بحال شوی دی، خو د لا نورو گرفتاریانو ویره موجوده ده او دا هغه ننګونې په ګوته کوي چې د سختو امریکایي اقتصادي بندیزونو له وجې ورسره ایراني حکومت مخ دی. د ورځپاڼې په خبره ایران د دې ناقرارۍ تور د امریکا په شمول په خپلو حریف هیوادونو لګولی، ځکه یې د احتجاج کوونکو پر ضد د طاقت کارول روا بللي. د بشري حقونو د ادارو په وینا د تیلو د لوړو بیو پر ضد احتجاج کې تر دا مهال سلونه زیات کسان وژل شوي او په سلګونو نور گرفتار کړل شوي دي. په لیکنه کې راغلي چې دې احتجاجونو ته د تهران لخوا سخت رد عمل هغه ارادي څرګندوي چې غواړي په هر حالت کې د امریکا هغه مبینه کوششونه ناکامه کړي چې غواړي ایراني مشرتابه ړومبی کمزوري کړي او بیا یې د واک لرې کړي. په ایران کې دا ناکرارۍ په داسې حال کې رامنځته شوي چې د سیمې په دوو نورو هیوادونو عراق او لبنان کې ولس د ایراني نفوذ او د ایران د مقامي ملاتړ کوونکو پر ضد احتجاجونه کوي. بلخوا برتانوي ورځپاڼه ابزرور په خپل یوې ادارې کې پوښتنه راپورته کړې چې د برتانیې وزیر داخله پریتی پټیل ولې ویریږي. په ځواب کې ورځپاڼه وایي چې آیا ځکه ویریږي چې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په شخړه کې یتیمان شوي برتانوي ماشومان هیواد ته راستنېدل غواړي، او که ځکه ویریږي چې بیا به یې مخالف ګوندونه تورنوي چې د ترهګرۍ په اړه یې د نرمۍ نه کار اخیستی دی. د ورځپاڼې په خبره پریتی پټیل بیا دریز لري چې دغه شپېته ماشومان په اصل کې د برتانیې امنیت لپاره ګواښ دی، خو تېره اونۍ میرمن پټیل او بل پارلماني غړي ساجد جاوید د هغه پلان مخه ونیوه چې له مخه به یې دغه ماشومان هیواد ته راستانه شوي ول. ابزرور په خپله اداریه کې زیاتوي چې د بیا بحالۍ د عمل باید د هغو هڅو شروعات وي نه چې خاتمه، چې له مخه به یې ټول اغېزمن برتانوي ماشومان واپس راوستل شي، ځکه چې دا مهال د شام په شمال مشرقي برخو کې په جیلونو او کیمپونو کې د دغو ماشومانو حالت ډیر خراب دی، او که داسې حالاتو کې دغه ماشومان پاتې شي نو غالب امکان دا دی چې دوی به سخت دریځ ته ولاړ شي. اداریه کې راغلي چې حقیقت دا دی چې دا بحث د هغو ماشومانو په اړه کیږي چې په خرابو حالاتو کې ژوند کوي، نه چې د هغو جهادیانو چې راستانه به شي او برتانوي ټولنه به د ستونزو سره مخ کړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اوریدونکو، په پاکستان کې د امریکا سفیر ویلي چې له چین سره د اقتصادي راهدارۍ په اړه پریکړو کې پاکستان خپلواک دی. نوموړي دا خبرې له هغې وروسته کړي دي چې په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر څرګندونو ته پاکستاني او چینی چارواکو توند غبرګون ښودلی و. د پاکستان ډان ورځپاڼې پر دې موضوع یوه لیکنه خپره کړې ده. بوریوال کاکړ یې لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان لپاره د امریکا سفیر پاول جونز ویلي چې پاکستان په خپلواکه توګه له چین سره د اقتصادي راهداري په اړه د هر ډول پریکړې حق لري. پاول جونز دا څرګندونې د نومبر پر 15مه په لاهور کې د وزیر خان جماعت د بیا رغونې د کار تر څارلو وروسته خبریالانو ته کړې دي. دا تاریخي جماعت د کلتور خوندي کولو لپاره د امریکایي سفیر په ځانګړي فند جوړیږي. نوموړي ویلي چې د سیپیک په اړه د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر الیس ویلز د څرګندونو هدف د یو بحث پیلول و. د ده په وینا دوی دا تمنه لري چې هر څوک دې ورسره همغږی وي او یادې خلک د الیس ویلز د وینا له هر اړخ سره متفق وي. پاول جونز یا تکړه چې د میرمن الیس ویلز پر وینا باید ډیر بحثونه وسی او پاکستانیان باید په هغه ځان پوکړي او هغه مثبت واخلي. د د پوینا یوازې په پاکستان کې نه بلکې په نورو هیوادونو کې هم د پرمختګ لارې د اولس د سوکالۍ لپاره ډیره مهمه ده، نو ځکه دا باید شفاف وي او آزاد بحثونه پرې وسی. دا له هغه وروسته ده چې د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالې وزیر الیس ویلز په واشنگټن کې په یو کانفرنس کې ویلي وو چې د چین پاکستان د اقتصادي راهداري د 2 اربو ډالرو د منصوبه به یوازې د بیجینګ په ګټه تمامېږي. نوموړي پاکستان ته خبرداری ورکړی و چې له چین سره د لویو اقتصادي منصوبو ترسره کولو له کبله یا په راتلونکي کې د هیواد اقتصاد له خطر سره مخامخ کېدای سي. چین او پاکستان دواړو په دې اړه غبرګون ښودلی وو او د الیس ویلز څرګندونې رد کړې وې. په پاکستان کې د چین سفیر یاو جینګ ویلي وو چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژه کې د درغلیو خبرونه غلط دي. د ویلي وو چې الیس ویلز د ناسمو معلوماتو پر بنیاد دا خبره کړې ده او امریکا دې له احتیاط کار واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم د نومبر پر 23 له رسنیو سره خبرو کې د الیس ویلز څرګندونې رد کړې وې. نوموړي ویلي وو چې د سی پیک پروژه یوازې د پاکستان په ګټه نه ده بلکې دا د ټولې نړۍ په ګټه ده او که امریکا وغواړي نو هم په دې کې سرمایه کاری کولای سي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو
د مشال ریډیوي مجله
په 1:30 بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
سباون
په پاو کم 4 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو
د پاکستان سپریم کورٹ د حکومت لخوا امنیتی ځواکونو ته په خیبر پختونخوا کې د ډیر واک ورکول اړینه چې حکومتي فرمان اورېدنه کړې ده. ججانو حکومت ته ویلي چې د دې قانون د عملي کولو لپاره د قانع کوونکي دلیل نه راوړي. د خیبر پختونخوا حکومت د اګست په میاشت کې د یو فرمان له لارې د پاکستان امنیتي ځواکونو ته په قانوني ډول دا واک ورکړ چې خلک د شک په بنیاد ونیسي او د نامعلوم وخت لپاره یې په نامعلوم ځای کې وساتي. د بشري حقوقو د ادارو په وینا له دې قبله ګڼ خلک په پودی جیلونو کې دي چې په زوره غیب کړل شوی. یې بولی بشیرګواخ پرې رپورټ جوړ کړ.
د پاکستان حکومتي وکیلانو په خیبر پختونخوا کې امنیتي ادارو ته د ډیر واک ورکولو قانون یا ایډ ان اکشن اف سیول پاور اډیننس د دفاع لپاره له سپریم کورټه په دیاړه د روانې مقدمې ځنډول غوښتي. دوی د یو نوي قانون جوړولو او عدالت ته د یوې ویډیو خودلو غوښتنه کوي. د دې حکم چیلنج کوونکی د بشری قانون لپاره کارکونکو وکیل شبیر حسین گگنی د نومبر په 25مه شوه مقدمه پاوریدنه کې تر حاضرې وروسته مشال ریډیو ته ویل حکومتي وکیلانو غوښتل چې د یو ویډیو په وړاندې کولو سره د دې قانون ضرورت ثابت کړي. خداغه په نه قاضیان ورته ویل چې حکومت د دوی د جذباتي کول لپاره د پوځي عدالتونو د جوړولو په وخت هم په پېښور آرمی پبلک سکول د برید ویډیو خودل و چې بیا باید داسې ونه کی. ګګیانی زیاته کړه چې د دې قانون تر مخه پوځ یو تورن کس د نامعلومې مودې پورې په جیل کې ساتل شي چې دا کار د غیب کړو شو کسانو د مسلې د نه حل کېدو لوی وجه ده.
مرکزی حکومت نمائندہ جنرل قانون راضی عدالت تھا قدرې څلور مشره کیس نور چې موږ قانون راوړو او موجزه عدالت ته تندوی چې ولې تاسو خلې چې موږ درې څلور مشره لپاره عین مو تل کو استاد دې خبرې باندې چې بنو قانون راوړي.
دا فرمان په 2011 کال کې د پاکستان هغه مهال ولسمشر آصف علي زرداری په قبلي سیمه کې د پوځي عملیاتو په مهال ورکړو. خو د خیبر پختونخوا حکومت د روان کال په اگست میاشت کې ټولې صوبې ته وغځاوه. د دې قانون چیلنج کوونکي ځکه د ختمېدو غوښتنه کوي چې قبایلی سیمې په 2013 کال کې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شوې دي او د دوی په وینا اوس باید پریکړه د نور پاکستان په شان وشي. پېښور هایکورټ دا فرمان غیر قانوني ګرځولی و او حکم یې کړی و چې پوځ سره بندي کسان دي پولیسو ته حواله شي، خو حکومت دا ونه منله او خپله مقدمه یې سپریم کورټ ته بیوړه. د خیبر پختونخوا حکومت یو وکیل اډیشنل اټارنی جنرال رب نواز خان مشال ریډیو سره خبرو کې د دې قانون دفاع وکړه. ویول چې پوز د ایډ ان ایکشن اورډیننس لاندې ډیر خطرناک بندیان ساتل دي.
بندې کسان انډر ټرایل برندر روان دي، هغه داسې کسان دي چې هغه ټررس دي، د هغې ایویډنس عام پولیس والا سره نشته، هغه ملټری کورټ والا چې ټرایل کوي هغه ایویډنس هغې سره وي. دې بله خو که راځي خو بیا تیار سیټ او اکویټل دی. نن خو دې لپاره وایي چې یاره دومره پروینشل ګورنمنټ او زمونږ فیډرل ګورنمنټ هغې دوره
د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن د سپتمبر په 13 خبر کړی او رپورټ کې ویل چې د پاکستان پوځ تر دې قانون لاندې په خیبر پختونخوا کې لږ تر لږه نه معلومی بندیخانی یا حراستي مرکزونه لري چې له زرو زیات کسان یې پکې ساتلي دي. اډیشنل اډوکیټ جنرال رب نواز ویل چې پوځي ادارې د ملکی حکومت سره په دې اړه معلومات نه شریکوي، نو ځکه ورته د بندي کسانو شمیر معلوم نه دی.
دا مشال ریډیو دا. د خیبر پختونخوا اسمبلی سمو د وړاندې د مادنیاتو یو قانون منظور کړی و چې اپوزیشن ګوندونو یې مخالفت کړی. اوس جمعیت علما اسلام اعلان کړی چې دوی به د قانون پر ضد په قبایلي ضلعو کې احتجاجي تحریک چلوي. د قانون مخالفین تور پورې کوي چې حکومت د قانون له مخې د سیمې پر مادنیاتو قبضه کول غواړي. په دې اړه تفصیل غلام غوث راکړي.
د خبری کانفرنس پر مهال د جمعیت علما اسلام د قبایلي سیمو مشر او په قومي اسمبلی کې د یاد ګوند غړي مفتي عبدالشکور مشال ریډیو ته وویل
چې زمونږ د قبایلو په مادنیاتو باندې د حکومت چې کومه قبضه وکړه ظالمانه جابرانه، یې دغې مزمت کوو او دې خلاف به مونږ کار کوو انشاءالله. نو دوی چې کوم ظالمانه انضمام کړی و د هغې اولنۍ برخې همدا راغله چې زمونږ نه زمونږ ملکیت ختم کړو، زمونږ قبضه یار نه واخیسته، سیکشن 4 هلته توزیع وسوه او هلته قبایل به اوس په جنګ باندې او زما حقوق یې مانه واخیسته. او قبایل خو چونکې په سرو زرو ناستي، په سیال سونې ناستي، په ګیس او په دې شیزونو، نو دا ټول مونږ نه واخیسته. نو مونږ به ټول قوتونه راجمع کوو او دغه خلاف به مونږ راپاسو.
خو څو ورځې وړاندې د مادنیاتو صوبایي وزیر امجد علي هم په دې موضوع په خبري کانفرنس کې ویلي وو چې دا تاثر غلط دی چې ګنی حکومت د قبایلي اولس نه مادنیات قبضه کول غواړي، بلکې د مادنیاتو په قانون کې د قبایلي ضلعو لپاره د دغه نوي بدلون یا ترمیم مقصد د قبایلي سیمو مادنیات د ځایي ولس په مشاورت په داسې ډول په کار راوستل دي چې هم ځایي ولس د دغه قدرتي وسیلو نه ګټه پورته کړي. یاد دې وي چې د قبایلي ضلعو د مادنیاتو په اخلا د صوبایي اسمبلی د ترمیمي بل د منظورولو پر مهال په خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو هم په حکومت نیوکې کړې وې چې په تادۍ کې د داسې لانجمنې قانون سازۍ هیڅ ضرورت نه و. او اپوزیشن ګوندونو ویلي وو چې دغه ترمیم د هغوی سره د سلام مشورې نه بغیر حکومتي غړو د خپل اکثریت په زور د اسمبلی نه منظور کړی دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولی کے
MASHAAL
RADIO
مشال ریډیو ته وګی. په کورم قبایلي دل کې د پوځ یو مشر بریګډیر نجف عباس ویلي دي چې د سیمې امن برقرار ساتلو په خاطر په خپلو کې متحد پاتې شي. بریګډیر دا خبره د پیر پورس کړې ده. نجف عباس وایي ترهګر د خپلو مقاصدو لپاره عام خلک استعمالولی شي. د طارق اورګزای په دې راپور کې نور تفصیل ورو.
په کورما کې د پوځ مشر بریګډیر نجف عباس ویلي دي چې د امن او سلامتیا ماحول د خوشحالۍ ترقی او پر سکونه حالاتو ضامن دی، خو له فتنه او فساد یوازې تباہی راولی. د پوځای مشر دغه خبره د پیر پورس په پاړه چینار کې د فرنټیر کور ځوانانو د وشتم پریډ په دستوره کې وکړه. دهشتگردی یو ناسور دی ده نړۍ طاقتور قومونه او پوځ یې له دغه مسلې سره مخامخ دی خو لکه څنګه چې د پاکستان عوام امنیتي ادارو د دې مقابله وکړه هیڅ مثال یې نشته. ټول ملک او په خصوصي توګه قبایلو په دې کې غټه قرباني ورکړه. د هر څه چې دلته وشول د دې لپاره د اسلام نوم استعمال شو. بیا هم داسې کېدای شي اسلام د امن او ورورولۍ دین دی چې پکې د فرقهوادیت رنګ او نسل هیڅ گنجایش نشته. پکار ده چې موږ خپل عملونه د اسلامي اقدارو او عقایدو پر ضد نه کړو. دا هر څه دلته بیانولو مقصد دا دی چې تاسو نه یوازې دا چې د ټولې خطرې محسوس کړي او په مستقبل کې خپل رول ادا کولو ته تیار یې بلکې خپل ځانونه له دغه شدت پسندې د لرې وساتي. ځای خبریال او څېړونکی نبی جان اورکزی وای کورما یو له هغو سیمو ده چې پکې شیاګان او سنیان یو ځای پاتې کیږي او هغلته وخت نا وخته د فرقهیزه تشدد ډېرې پیښې رامنځته شوي دي.
څومره هم جنګونه شوي دي که هغه تحقیقات وشي پلټنې وکړلې شي زه دا وایم چې هغه به چېته ذاتي مفاد دپاره وي هغه ته مذهبي رنګ ویر کړلی شي هغه ته قومي رنګ ویر کړلی شي کوم د وجې چې نه صرف کورمې ته بلکې ټول ملک ته ډېر نقصان رسېدلی هم ده او آئنده که کېږي آئنده به هم رسېږي. ما په خپل دا خیال ده امن سره ژوند تېرول په کار دي ویلي چې امن خوشحالۍ ده.
په کورما کې شیعه سنی ډلو ترمنځ له 2001 کال تر 2011 پورې شاوخوا نهه جنګونه شوي چې پکې ولسي وګړو ته سخت مالي او ځاني زیانونه اوړېدلي ول. په 2012 کال کې مري امن لوزنامه تر عملي کېدو وروسته اوس هغلته امن ترلاسه شوی او خلک په خوشحالۍ ژوند تېروي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
اردن کو د مومندو د شهید باندې خلک پسیمه کې د هسپتال جوړو د غوښتنه کوي. دوی وایي چې کله یې څوک ناروغ شي نو په زرګونو روپو موټر کرایه کوي او پی خبره یا شوقدر ته وړي. په دې اړه تفصیل شنواز ترکزی وړاندې کوي.
شهید بانډه د پنډری تحصیل برخه ده او خلک وایي چې د هغوی خوب شاکلو کې یو هم سرکاري روغتون نشته. بس کو یو څوک مریض شي نو بیا یې د شوقدر او پیښور روغتون ته وړي. دوی وایي چې د سیمې آبادی د 5000 نفرو زیاته ده خو حکومت د دوی ضرورتونو پوره کولو ته هیڅ پاملرنه هم نه کوي. لکه یو سپینګری بهادر خان وای
پس کوټه موټر وګورو پاغه وباسو چې ماټی در سوم بړې امړي د دلار لاو موټر برابرې په 2000 نو بچا غل نشراتل به مریض په خپل مرشینو او هسپتال کم دی یا مثال نور کوم کم دی یو شیم دلته نشته بغیر داسې دا د خرز بکاله ته ګوره.
دلاور بابا د شهید باندې یو یاد سپینګری دی او دوول چې په خپل اویا کال ژوند کې روغتون خوونه لید خو به کار ده د دوی د اولادونو لپاره دغلته یو سرکاري هسپتال جوړ شي.
دا په موږ تکلیف نه دی دا زموږ د اجازه ته څوک نه ګوري زموږ د غریبۍ ته څوک نه ګوري. هلته چېرته کلو کې شاسه لغی موټر دی هلکه پلان کې څه موټر دی مړه لاړ شم چې رای والا د شپې راولو 2000 رانخلي 5000 رانخلي هسپتال ته چې لا پېښور چې ورو خو بیا شپه ګذره دي دلته چې د ډېری چې راوړون 2000 هم تلګي.
نو له دې وروسته مې د صوبای لید غړي نثار مومن سره خبرې وکړي او ورنمې د روختون د کمی د پوره کولو پوښتنه وکړه.
زما په کاسي شین چې راځي زما په انټا کې راځي زبا کوشش کوم چې دې لپاره په صحت کې چې ماته به چولیا کوم چې ناراضي مې زبرې لپاره خپل اړې زده کوم او دا به دې طرف ته ځکه راوړو چې دا تړې راځي ته پاتې ده سپتال صحت سره سره ځنته یو مستخر سکول هم ضرورت دی ځکه چې دا خلک کله نه چې ماته ته نو دې ته الته داخلي هم نور کوي.
شوقدر د شهید باندې نه 60 کیلومتره او پیښور 50 کیلومتره لري دی ولی هم د مومندو د غلنه هډ کوارټر 30 کیلومتره فاصله کې دی چې دوی وای هر اړخ ته تر روغتون لري دی نو باید خپل سیمه کې ورته یو روغتون جوړ شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شهید بانډه.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز لنډې سپې 2113 15,000 اول از در آتا سواتیا کلو هرسا.
تا تاسو مشال لري ته وګي په قبیله د لوکي په لومړی دل ماشومان ته د پیدایش سند ور جوړولو کار پیل شوې ده. خیبر پښتونخوا د برت رجستریشن اداره وای چې دی پر سکولونو او چډلې پر سکولونو کورونو ګرځي او ماشومان ته د سند جوړولو فارمونه ډکوي. په دې اړه تفصیل عمر وزیر راکړي.
برت رجسٹریشن یا ماشومانو ثبت کولو پروگرام چارواکی وای چې قبایلی زیلو کې هم د اتلس کلونو نه کم عمره کسانو برت یا زیګون نوم لیکنه شروع کړي. د دوی په وینا قبایلی زیلو کې په اول وار دغه پروگرام شروع شو. د پروگرام چارواکی وای قبایلی زیلو کې سلرویش لکه ماشومان داسې دي چې ریکارډ نه لري. برت رجسٹریشن پروگرام شمالی وزیرستان یو چارواکی محمد رزاق مشال ریډیو ته وویل چې دغه پروگرام مقصد ماشومانو د حقونو ژغورنه او هغه فائدې ورکول دي چې د کامی شناختی کارډ نه لرلو په وجه ترې دوی محرومه وي.
18 سال نستر سړی کیما فائدہ په شناختی باندې خوستای شي، وړی کا بچای په برت سرٹیفیکیټ باندې اټولې فائدې خوستای شي. تعلیم چې کیما غټه غټه ادارې دي اې دې په ایڈمیشن سره برت سرٹیفیکیټ ضروری ده. په صحت سره صحت کارډ شولو کیزه هسپتالې شي مشته ډېر داس کسی نه روغلی دي، برت سرٹیفیکیټ په صحت سره یې ډېر ضروری ده.
شمالی وزیرستان اوسیدونکو کې سید ایوب خان وایي دا تلسو کالونو نا کم عمره کسانو نوم لیکنه ښه ګام دی، خو باید تر میرام شاه او میرعلی پورې محدود نشي او لرې پرتو سیمو کې ترې خلک استفاده وکړي.
قبایلی اضلاع سے شناختی جڑا ول ډیر مشکل دی. بچیوں نے برتھ سرٹیفکیٹ خو چا سوچ یا نشو کړ لای لوکل گورنمنٹ ٹیمینا کلی بکلی یا پسکولے سے فارمینا جمع کوي. دینا یو دا درخواست تھا وزیرستان سے خو ډیر لرے لرے علاقے دی اکثر پدا سے پروگرام سے دا لرے کلی ہمیشہ پته شوی دی.
دا پروگرام چارواکی محمد رزاق زیاته کړه چې دوی ټیمونه د سکولونو نه پرتا کلی په کلی ګرځي او لرې پرتو سیمو ته هم رسېدلی. زردا چې د تاخیر لرو پرتو سیمو کې هم کار پیل کړي.
دا ټول پروسیس فری اف کاسټ په داسې یواری په نشته. ریموټ ایریاز چې کیم دي میز ټیمینه د سپینوام پر رسیدلې دي، د خیسور پر رسیدلې دي، میز کولې ته لوري په کمیونټی سه میز جرګیا کړی دي. برت رجسٹریشن کیمپ ته یی چې عامیش په کمیونټی سه وي تکشینی خلک ته خپل فرمینه ډکوي، ملکونر سراوي د علاقې خلک ار سراوي میز ټیمینه دغه ته کافی مل دي کمل دي دغه ته غاره سوالي دي.
برت رجسٹریشن پروګرام مشران وایي چې ټول وزیرستان کې د لوکل ګورنمنټ یا مقامی بلدیاتی ادارې لاندې دا تلسو کالونو نه کم عمره کسانو رجسٹریشن یا نوم لیکنه به پوره کوي. ځایي ولس د دوی ټیمونو سره مرسته وکړي او دا تلسو کالونو نه کم عمره کسانو ورسره اندراج وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال لري ته وګي او اوس د خبرونو لنډیز د بشیر ګواخ ناورو.
د بشیر خونو فعالی ګلالی اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل نن له جیله خوش شو. نوموړی د اکتوبر په 23مه امنیتي ادارو په اسلام آباد کې د ریاست پر ضد د بیانونو ورکولو په تور نیولې و. د هغه لور سبا اسماعیل نن مشال رډیو ته وویل چې پلار یې په ضمانت خوش شوی دی. ګلالی اسماعیل هم د ریاست پر ضد د بیانونو ورکولو په تور کې حکومت ته مت وویل. هغه پر ځان لګیدلی تورونه ردی او اوسمهال په امریکا کې اوسېږي. د پاکستان چیف جسټس د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار وخت د درو کلونو لپاره اوږدولو حکم نه دی منلی او په دې لړ کې د حکومت څخه غوښتي چې تر سبا پورې نور دلایل راوړي. د جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت وخت د نومبر په 9مه ختمیږي، خو حکومت غواړي چې د درو کلونو لپاره اوږد کړي. د بلوچستان په بزله قسمه کې نن غرمه د سورلۍ یو بس وخته چې لامل یې د پاکستان بحري ځواک و سرتیري وجود شوي او یو ډېر ښکته دی. د لسبیلی اسسټنټ کمشنر جمیل بلوچ نن مشال ریډي ته وویل چې د زخمیانو درملنه روانه ده او دا بس له اورماړې څخه کراچۍ ته په لاره و چې د تیز رفتارۍ له وجې واوښته. نن په مومندو کې سیاستوالو د مدني ټولنو غړو د خبر پښتونخوا اسمبلی لخوا منظور شوی هغه قانون خلاف مظاهره کړي چې پر مدنیتو د حکومت کنټرول زیاتوي. خو حکومت وایي چې د دې قانون مقصد پر معدنیاتو کنټرول نه بلکې په ښه طریقه ګټه اخیستل دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې خزینه پوځي افسران ته په خبرو کې ویل چې د وسلوالو سره سوله غواړي، خو د افغانستان دښمنان دې دا فکر له سره وباسي چې افغان ولس به ننواتې ته مجبور دي. د البانیا دفاع وزارت ویلي چې نن وختي شوې زلزله کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي او 15 زخمیان دي. د امریکې د جیولوجیکي سروې د دفتر تر مخه د زلزلې زور 6.4 و. په عراق کې چارواکي وایي د حکومت ضد مظاهرو په وخت نن یو بل مظاهره کوونکی وژل شوی او 15 ټپیان شوي دي. د عراق په بېلابېلو کورنو کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د درغلیو د ختمولو او اصلاحاتو کولو لپاره مظاهرې روان دي. د ریپبلیک تر مخه په دې مظاهرو کې 340 کسان تر دې دمه وژل شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس دې سره د مشال ریډیو نو ساته خبرونه پای ته رسېږي. ما مجید بابر د خبرونو ویان بشیر غواخ او ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یې ته اجازه راکړي. هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیو ریډیو اوري. د نړۍ په هر ګوټ کې چې خاد آباد او بریالي اوسئ.